آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د ثور شلمه ده چې د 2016 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د ملي امنیت ریاست د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شوو غړو په اړه معلومات خپاره کړل. د ترکیه ولسمشر په غرب تور لګوي چې په ترکیه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ورسره مرسته نه کوي، او د سوریې د حکومت مخالفینو په نړیوالو غږ کړی دی چې د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو لپاره د کوشش وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په اروپا کې پرون د یکشنبه په ورځ د مهاجرو په ضد مظاهرې شوې دي. د افغانستان حکومت شپږ کسان د ټریریزم په تور اعدام کړي دي. په دې اړه به په افغانستان کې د بشري حقوقو د یوې آزادې مؤسسې د مشر حاجي لال ګل سره د زیبا خادم مرکه واورئ. د کونړ د ولایت دینی مشرانو له ولس نه وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. لومړی د نظرانې یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. پرون یکشنبه د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل د سرخی پله په زندان کې د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شوو کسانو په اړه معلومات خپاره کړل. د ملي امنیت په اعلامیه کې یوازې یو کس د حقانی شبکې غړی او پاتې نور ټول طالبان بلل شوی دي. اعلامیه وایي په اعدامیانو کې حمیدالله خان هغه کسانو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په پخوانی مشر برهان الدین ربانی او د ملي امنیت په پخوانی مرستیال عبدالله لغمانی باندې ځانمرګي بریدونه تنظیم کړو. اعلامیه وایي حمیدالله د طالبانو د کوټې د شورا غړی او په قندهار کې د هغوی استخباراتي مشر و. حجت الله بل هغه اعدام شوی طالب دی چې صده باندې دوه کاله مخکې د کابل د پغمان په سړک د ولسی خلکو په یو موټر بم وچو او نهه کسان یې وجل. طالبانو د خپلو کسانو د اعدام په هکله ویلي دي چې دوی په سختو ټکو کې غندنې کوي، او ویلي دي چې هغه حکومتي ادارې به په نښه کوي چې په دغو کسانو یې د اعدام پرېکړې کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په غربي قدرتمندو هیوادونو تور لګولې دي چې هغه هیوادونه چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جنګیږي په دې کې پاتې راغلي دي چې په ترکیه کې د جهادیانو سره په جنگ کې د ترکیه ملاتړ وکړي. هغه دغه وینا د هغه رپورټونو نه وروسته کړې ده چې پرون خبره شوې وه چې د ترکیه پوځ په هوایي بمبارۍ کې د سوریې په شمال کې 55 د اسلامي دولت ترګر وجل. د دغې نه مخکې د ترکیې د کلیس په سیمه کې د یوې اونۍ راهیسې د توغندیو په بریدونو کې کم تر کمه 40 تنه وژلی شول. د رویټرز خبري اجانس لیکي چې د ترکیې پوځ وایي چې پرون د شپې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د حلب په خارزینې سیمې په نښه کړې. هغوی زیاتوي چې په دغو حملو کې د اسلامي دولت درې اډې په نښه کړې. د نړیوال شفافیت په نوم یو نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی په خپل نوی رپورت کې وایي چې دا وخت په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې په حکومتي دفترونو کې یو کار هم بیل رشوت سوک نه کوي. په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ویکټر بیټي رپورت ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په دې نوی رپورت کې وایي چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې له تقریبا 11,000 کسانو سره په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو په باره کې مرکې کړې دي. د اردن په پایتخت عمان کې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر منتظمې میرمن کیندا هاتر امریکا غږ ته وویل
This is very concerning because the people revolted against
په ټوله سیمه کې داسې قوانين وجود نه لري چې یو چا څوکولیدل چې پرېښود خړلو او د بډو په اخستلو کې ککړ دي او چارواکو ته ریپورت ورکړي نو څوک ورته ضرر نه رسوي. میرمن کیندا حاتیر وای د شفافیت نړیوال سازمان په دې خبره زیات تاکید کوي چې له انتقامي اعمالونه د دغه شان کسانو د خوندي ساتلو په خاطر باید نوي قوانين جوړ شي. کیندا حاتیر وای چې اوس یو څه امیدواري را پیدا شوې ده که یو څوک وغواړي چې رشوت خوړونکي رسوا کړي او چارواکو ته رپورټ ورکړي د زور خاوندانې مخه نیسي او سزا ورته ورکوي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د سوریې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د هغه بند کنټرول ترلاسه کړي چې د یوې هفتې را په دې خوا په کې اتیا تنه سیاسي بندیانو احتجاج شروع کړی دی. د سوریې د حکومت مخالفین خبرداری ورکوي چې د سوریې حکومت کېدای شي دغه سیاسي مخالفین ووجني او د نړیوالې ټولنې نه یې غوښتي دي چې د دغو بندیانو د خوشي کولو دپاره دې اقدامات وکړي. د سوریې د ملي شورا غړي تاثیر الوش ویلي دي چې موږ په دې باور یو چې نړیواله ټولنه د دغې بندیانو د وجلو مخه نیوشي. د دغې بند کې امنیتي وضعیت هغه وخت ګډوډ شو چې حکومتي ځواکونو د جمعې په ماښام په دغه بند یرغل وکړو او د بند هغه برخه یې ونیوه چې خوراکي شیان پکې پراته دي. د لبنان په ښار بیروت کې په زرګونو تنه د انتخاباتو مرکزونو ته د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د رایې اچونې دپاره روان دي. د بیروت خلک د راتلونکي شپږو کلونو دپاره د ښاروالۍ شورا انتخابوي چې د دغه ښار چارې پر مخ بوزي. په بیروت کې د رایې اچونې کچه ټیټه وه. د وروستیو رپورټونو مطابق شاوخوا 43% خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د یادونې وړ ده چې په بیروت کې 8 میاشتې مخکې د حکومت په خلاف خونړۍ مظاهرې وشوې او په حکومتي چارواکو باندې د اداري فساد تورونه ولګول شول. راتلونکې اونۍ کې به د انتخاباتو دویم دور هم ترسره شي. البته حکومت پارلماني انتخابات د نامعلومه وخته پورې ځنډولې دي او علت یې د ګاونډي هیواد سوریې جنگ ښایي. په یونان کې مظاهرچیانو د پارلمان مخې ته په پولیسو باندې د پټرول د بوتلو سره حمله کړې ده او پولیسو په ځواب کې په هغوی اوښکې بهونکې ګاز استعمال کو. په ټلویزیون کې خوول شوی چې پولیس یوازې په هغه کسانو ځوابي اوښکې بهونکې ګاز استعمال کو چې ورانکار وو. په یونان کې په زرهاو پر امن مظاهره چانو د وروستیو اصلاحاتو په خلاف مظاهره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د یک شنبه په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې د ماجرو په خلاف مظاهره شوې دي. مظاهره چانو د جرمني په صدر اعظم میرمن انګلا مرکل هم سخت انتقادونه کړي دي او د ایټالیا او ترمن سرحدي خندونو په ریکولو باندې هم انتقاد کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واوري.
په برلین کې د شنبه په ورځ تر 2000 مظاهره کوونکو د جرمني د حکومت دغه پالیسۍ ضد شوارونه ورکول چې لمخې په تیر څو میاشتو کې د منځني ختیځ نه جرمني ته تر 1 میلیون زیات مهاجرینو ته د ننوتو اجازه ورکړه. یو مایوسه خیال خډله د برلین د یو مرکزی سټیشن بهر راغون شوی او د صدر اعظم انګلا مرکل استعفا غوښته. دوی د اسلام پالو ضد شوارونه هم پورته کړیو. پولیسو ای دوی د توقع کم شمیر مظاهره کړي و.
زموږ د حساب لمخې دلته په هاپ وان هوب کې اوس سناڅه زر مظاهره کوونکي راټول شوي دي. دا ډیر لږ دي. دوی 5000 اعلان کړی و.
بلخوا په سلګونو نورو خلکو دغه پلان په ضد د پولیسو سره په شخړه کې شول چې غواړي د ایټالیا او اتریش په سرحد ممانی نست کړي. شاوخوا 450 مظاهره کوونکو د شنبه په ورځ ماسپخین د برینر اورګاډي سټیشن سره په سرحدي ساحه کې دغه پلان ضد مظاهره وکړه چې امنیتي مقامات غواړي په سرحد کې ممانی ایجاد کړي. دوی په ایټالوي او انګلیسي ژبه لیکل شوي هغه شعارونه پورته کړي چې وایي سرحدونه له منځه یوسئ. د اوتریش د کورنۍ چار وزیر تیره میاشتې په روم کې ویلي چې همدا کال د لیبیا نه د مدیترانې له لارې نږدې 1 میلیون مهاجرینو هڅه کړې چې اروپا ته دننه شي. د ایټالیا ساحلي ګارد په همدې تیره یوه اونۍ کې د مدیترانې له اوبو نه نږدې 1300 مهاجرین ژغورلي چې 200 یې د اګست سیسیلي بندر ته رسول شوي.
د عملیاتو په نتیجه کې چې 1200 مهاجرینو ته نجات ورکړل شو په دې کې 300 او 300 ماشومان وو. دوی د ژغورنې په کښتۍ کې تقسیم شوي چې د کریګل په نوم کښتۍ د اګست بندر په لور روانه شوې وه چېرته چې بچي خلک به ځای په ځای شي.
د تیر کال راهیسې د عرب افریقا او آسیا نه د 1.2 میلیون نه زیات مهاجرین د جګړو او فقر له امله تختی او ټول د اروپایي اتحادیې په لور مخه کړې ده. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنه پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت وای چې پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې هغه شپږ کسان اعدام کړل چې په ټیرریستي فعالیتونو باندې تورن شوي. پام وکړئ، د کابل نه زمونږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر وای افغان حکومت د یک شنبه په ورځ په کابل کې هغه شپږ تنه اعدام کړل چې د ملکی وګړو د وژنې او د افغانستان د امنیت د ګډوډولو په جرم ورته د دغه هیواد درې ګونو محکمو د اعدام سزا اورولې وه. د افغان ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د اعدام حکم له کار سیړنو وروسته او د بشري حقونو په پام کې نیولو سره نن سهار د ولسمشر لخوا توشیح او عملي شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته دا خبر تایید کړ، خو هغه د اعدام شوو د هویت په اړه معلومات ورنکړل. خو یوې سرچینې چې غوښتل یې نوم یې په راپور کې وانخیستل شي، امریکا غږ ته وویل د القاعدې یو غړی خانغه، د حقانی شبکې دوه غړي حمید الله او محمد اسماعیل، او د طالبانو د ډلې درې غړي حجت الله، محمد عثمان او اکمل په اعدام شوو کې شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې پیښې په غبرګون د عادلانه محکمو پر جوړولو او د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو د ورکولو پر مخنیوي ټینګار کوي. د دغه کمیسون د مطبوعاتو مسؤل رفیع الله بیدار امریکا غږ ته وویل
زموږ د بشري حقونو فعالینو تاکیدات په دې دي چې په دې کې ډېر کوشش باید وشي، حدی کوشش باید وشي چې عادلانه اصول د محاکماتو مراعات شي، قانون مراعات شي، پکې وګړو هغه کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې نشي او د بشري حقونو حفاظت وشي.
که څه هم ښاغلی بیدار د شپږتنو له اعدامولو څخه نه ملاتړ وکړ او نه یې هم رد کړ، خو ویل چې دا د اړوندو مسؤولو ادارو کار دی چې څه ډول د خلکو له بشري حقونو څخه ساتنه وکړي او عدالت پر ځای کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په غونډه کې د شپږتنو د اعدامولو هرکلی وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل ټول هغه مجرمین چې د افغانانو د وژنې، اختطاف او جنسي تیریو په قضیو کې لاس لري اعدام کړي.
مونتی بلکه هغه دلی چې زموږ مظلوم خلک وژنیا خلک اختطاف کوي، خلک وژنی لکه د افغانستان یا نور دوستانو پر امتای چې واړه مرشمان شهیدان پر جنسي تیری کوي په خوند ورور باندې هغه تم دا سزا ورکړ شي لکه څنګه چې په پغمان په خطا توجه وشو د حکومت. موږ بیا هم د عدالت غوښتونکي او عدالت غواړو.
په همدې حال کې یو شمیر افغانان هم د شپږتنو له اعدام ولوم لاټړ کوي.
حکومت په دې ورستیو کې کوم کار چې وکړ د دې ملاتړ کوو، یعنی دای ښه کار وکړ، خو په دې شرط چې عدالت پلی کړی وي او پراتونکو کې هم دغه ډول مجرم مان په خپل سزا ورسوي.
کله چې ری دي دوه خلکو جرمونه ډیر لوړ وسی او داسې دي خلکو وینې توي کړی وسی یا تره غریز بریدونه په هواد کې کړی وسی، نو زه وایم چې دا مې ډیر ښه کار ده.
خو ځین نور بیا په سیاسي قضيو کې د خلکو کسانو اعدامول د حل لار نه ګڼي او لا افغان حکومت غواړي چې د ستونزې د لری کولو لپاره نور لارې چاري ولټوي.
باید د سیاسي مسایلو او جنگي حالاتو د کنټرول لپاره بدیل لارې ولټول شي، نه د اعدام په تر سره کولو سره.
دا ښه کار نه دی، باید دته یو پالیسی جوړ شي چې بل ستونزه مشکل په افغانستان کې ډیر دی، بل لاره پیدا شي چې دا حالت کنټرول شي.
خود حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د افغانستان د جزا قانون کې په ځانګړو مواردو او د کره اسنادو پښتون کې د اعدام سزا ته ځای ورکړل شوی، خو زیاتوي چې د اعدام وروستۍ پیښې تر ډیره بریده سیاسي بڼه لري. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې غړي صبغت الله تمیم امریکا غږ ته وویل
ډیره مهمه برخه چې دغه د اعدامونو حقوقي اړخ دی، اما دا موضوع ډیره سیاسي شوله، نه باید ډیره سیاسي شوی وای، دا یو حقوقي اړخ دی او هغه اړخ ډیر مهم دی.
بلخوا طالبانو د دغه اعدام په غبرګون ویلي چې ټول هغه بنسټونه به د پوځي اهدافو په توګه په نخښ کړي چې د هغوی د بندي شویو پلویانو په اعدامولو کې لاس درلود. د اعدامونو د حکمونه په داسې حال کې عملي شوي دي چې له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د پراخ فساد د شتون له امله له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې د اعدام د حکمونه رد او پر ځای بندیانو ته د اوږد حبس سزا ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې شاوخوا 400 تنه چې اکثره په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوي د افغانستان د محاکمو لخوا ورته د اعدام سزا اورول شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یک شنبه په ورځ د کونړ په مرکز اسد آباد کې په لسګونو دینی علماو غونډه وکړه او په خلکو باندې غږ وکړ چې خپل ماشومان د پولیو یا د فلج د موزی ناروغي د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. پام وکړئ له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د کونړ په ولایت کې سلګونو دینی عالمانو د پولیو په ضد روانې مبارزې او دغې برخې ته د عامه پوهاوي لپاره په لویه غونډه کې خبرې وکړې او ویل چې کورنۍ دې د خپلو ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي. اوسمهال د کونړ په ولایت کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې ټولې په شیګل ولسوالۍ کې دي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی په دغو پیښو اندېښنه وښوده او ویل چې دینی عالمان باید په دغه برخه کې خپل رول ادا کړي.
بدبختانه موږ په کونړ کې په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې ټولې دنیا عالمانو د پولیو واکسین د شریعت لمخې روا وګڼل او په کورنۍ یو غږ وکړ چې د نورو په خوله د خپل ماشومانو راتلونکي مه بربادوي.
دا ظالم څنګه کوي چې په کور دننه ناشته خوریمستا سکینستا اوسیګم ستا په کور کې اوسیګم ستا په کلی کې او بیا د ډاکټرانو او د هغې د ملګرو مخنیوي کوي چې تر څو پوری بچي د خلکو په فلج باندې اخته شي.
دوی وویل چې په کلی ولس کې به خلکو ته په دغه برخه کې وضاحت وکړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دغه غونډه کې د کونړ والی وحید الله کلیمزیم د دینی عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو کې د خطبو پر مهال د خلکو فکرونه روښانه کړي.
پهلان هغه مونې چې د مودې لپاره ایجاد شوې ده هغه په ځغه په ځینو مناطقو کې داسې تبلیغات کېږي چې دا واکسین ناروا دی، د دې تطبیق ناروا دی. دغه شعار، دغه نظر، دغه تبلیغات ممکن د علماو په خوله ډېر نه وي ویل شوي، ولې داسې چا په خوله ویل کېږي چې هغه به په خپله هم د دین نه ناخبره وي او دغسې اوازې خپروي.
اوسمهال په کونړ کې ډېر شمېر داسې سیمې شته ده چې ځینې وسلوالې ډلې او یا کورنۍ د واکسینو په وړاندې خنډ جوړېږي. په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه 15 ماشومان په پلج اخته شوي چې درې په کونړ، یوې په هلمند او وروسته هغه د قندهار په ولایت کې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی. د مخوستن 8:04 دی. لکه چې تاسو مخکې واوریدل د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ شپږ کسان چې د حکومت په وینا په ټوریسټي جرمونو باندې محکوم شوي او په اعدام محکوم شو. پام وکړئ هغه رپورټ ته چې همکار زیبا خادم برابر کړی دی.
د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې راغلی دی چې د اسلام د سپیڅلي دین د لارښوونو د جزا د قانون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنتیا په بنسټ او په تروریستي بریدونو کې د وژل شوو خلکو د کورنیو د پرلپسې غوښتنو نه وروسته دغه اعدامونه ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې جمهور رئیس د دغو کسانو د اعدام دا پریکړه د هغوی د دوسیو د دقیقې ارزیابۍ او څېړنې نه وروسته کړې ده. دغه شپږ کسه په داسې حال کې اعدام شوي دي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمهور رئیس اشرف غني نه غوښتي وو چې د دې کسانو اعدام دې نه لاسلیک کوي. منګه د افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی لالګل سره مرکه وکړه چې د بشري حقوقو مؤسسې د بشري حقوقو مبارزین او مدافعان ولې د اعدام د سزا مخالف دي. هغه وویل دوی ځکه د اعدامونو مخالف دي چې اعدامونه عموما د حکومتونو لخوا کیږي او دا یو ډول سیاسي اعدامونه دي. حاجی لالګل وویل
دا یو نو سیاسي دامونه دي او د دغه سیاسي دامونه چې د ځمنګ په قوانینو کې هیڅ شتون نه لري ولې بیا هم دغه کار جریان لري. د کمونستانو په وخت کې هم دغه سي ورته په زرګونو په لکونو دامونه وشول. دغه نورسته مجاهدینو په وخت کې وشول. دغه نورسته بیا هم دغه طالبان چې نن دغه قانون لاندې اداره کوي هم دغه سي دامونه وکړه. حتی په د هیواد په خارونو په څلور لار کې به خلک په دار باندې راځي ولی وو خو نتیجې او پایلې چې موږ ولیدلې هغه پایلې څه شولې؟ هغه پایلې ټولې ترشې پایلې وې. نن بیا هم دغه تامتیر حکومت همدا حکومت چې څه کوي باید په دې باندې سوچ وکړو چې د دامونو نه موږ ته لاسته څه نه راځي. باید د دې په بدیل باندې سوچ وکړو څنګه موږ کولی شو دغه ناخوالو نه خپله او زموږ ولس او هغه خلک چې نن د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې باندې ګواښونه جوړوي او ملي منافع د سوال لاندې راولي هغه څنګه کولی شو چې د دښمن د لمن راولو او په خپل څنګه ودرو او هغه بهرني دښمنان چې دي هغه په موږ خلکو باندې برته وټکو.
حاجی لال ګل وای په تیرو سلويختو کلونو کې په افغانستان کې ډیر اعدامونه شوې دي او تر اوسه د اعدام هغه قانون چلیږي چې د شوروي د يرغل په وخت کې د کورنۍ او خارجي جرمونو په ضد جوړ شوې ده او دا شپه کسه د همدغه قانون په بنا اعدام شوې دي.
د هغه قانون لاندې چې نن دا شپه کسان اعدام شول په تیرو لسیزو کې من او زما په شان د قانون لاندې اعدام شوی دا یو داسې قانون دی چې د شوروي د یرغل په وخت کې دغه قانون جوړ شوی دی او هغه په خپل ځای باندې نن هم په افغانستان کې پلې کیږي چې د هغه وخت شرایط او وضعیت یو رنګ او اوسنۍ وضعیت شرایط چې د بل رنګ دي. نو موږ دغه قانون د ملغي او د لغوه غوښتنه هم کړې او دغه قانون چې و د حضرت سیف چې کله رئیس جمهور شو په هغه وخت کې دغه قانون د بهرنۍ او کورنۍ جرمونو په ضد دغه قانون ملغش اعلان شو خو کله چې استاد رباني بیا رئیس جمهور شو هغه دغه قانون بیرته بحال کړو او اوس هم حکومت چارواکو وخت په وخت باندې وادي کړی چې دا قانون منګه د جزا په قانون کې زم کوو په خطر اوسه پورې دا کار نه شوی.
د افغانستان د حقوق پوهانو او حقوقي مدافعانو د اتحادیې غړی سید خالد سادات وایي چې د جزاګانو د تطبیق هدف دا دی چې په ټولنه کې اصلاحات راشي خو دا شپه کسه چې اعدام شول دا ډیره شدیده سزا وه چې تطبیق شوه او متاسفانه د یوې طبقې خلکو ته دا سزا ورکړل شوه.
د استاد رباني په قتل کې د یو څوک اعدام شو همدارنګه د فاینانس په بریډ کې په کابل کې د تر څو واغې په قربانۍ یو څوک اعدام شو پکتیکا کې یو عمله باندې څوک اعدام شو په کابل کې یو بل حمله کې یو نفر اعدام شو همدارنګه یعنی فقط د ملي امنیت او د بهرني امنیت پر ضد مجرمین ول په دې کې د اختطاف چانو خصوص مملکته همدارنګه د لارښ کوونکو او خصوصا هغه غف مجرمین چې ول شو دي لپاره موږ غواړو موږ په کې نه ول شي ول په دې شکل چې جزا یوازې د اعدام جزا یوازې د سیاسي مخالفین لپاره نه ده یا د تروریستي ګروپونو لپاره نه ده بلکې په دې کې ډېر هغه شدید ګروپونه دي او ډېر مجرمین چې هغه په اعدام محکوم شوی دي او باید اعدام جزا وګوري.
خالد سادات اندېښنه وښوده چې که دغسې اعدامونه ادامه ومومي نو ډېر ضرر به یې ولس ته ورسیږي. ده وویل طالبان ښایي د دې اعدامونو غچ په ډېرو لویو بریدونو واخلي او ولسي خلک پکې مړه او زخمي شي. نو د ده خبره دا ده چې د دغه قانون تطبیقول به د اصلاح په ځای په ټولنه کې ستونزې لا زیاتې کړي.
جان پور مسڑ کب کب زمستان پ محبت گیر خراب تصویر ہر پر ہر میں دب دن درتا گلاب کڑو گل را سر ہو گل را سر اجڑ حضور سر اجڑ رب چت جانا رہ جس پورا سر اجڑ گل را سر اجڑ گل را سر اجڑ اسورا سر اجڑ رب چت جانا رہ جس پورا سر اجڑ رب چت جانا رہ جس پورا سر اجڑ
دنوریدونکو د مهمو خبرونو لنډی زوري د ملګرو ملتونو لخوا د اعدام د سزا د عملی کولو لپاره د یو قانوني مهلت د ورکولو له دوامدار غوښتنو سره سره یوناما د خطرناکو او د بشري جرمونو په تور د شپږو تورونو کسانو په اعدام خواشینی څرګندوي. ملګری ملتونه دا یادونه کوي چې د اعدام د جزا په اړه داسې هیڅ پریکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دغې درنې او سختې سزا عملي کول د خلکو د امنیت سره هم مرسته نه کوي. پرون یکشنبه د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل د سرخی پله په زندان کې د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شوو کسانو په اړه معلومات خپاره کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په غربي قدرتمندو هیوادونو تور لګولی دی چې هغه هیوادونه چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جنګیږي په دې کې پاتې راغلی دي چې په ترکیه کې د جهادیانو سره په جنګ کې د ترکیې ملاتړ وکړي. هغه دغه وینا د هغه رپورټونو نه وروسته کړې ده چې پرون خپاره شوي وو چې د ترکیې پاس په هوایي بمبارۍ کې د سوریې په شمال کې 55 د اسلامي دولت ترګر ووجل. د سوریه حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د هغه بند کنټرول تر لاسه کړی چې د وی هفتې را په دې خوا په کې اته تنه سیاسي بندیانو احتجاج شروع کړی دی. د سوریه د حکومت مخالفین خبرداري ورکوي چې د سوریه حکومت کې دی شي دغه سیاسي مخالفین وجني او د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې دغه بندیانو د خوشی کولو لپاره دی اقدامات وکړي. د سوریه د ملي شورا غړي تاثیر الوش ویل دي چې موږ په دې باور یو چې نړیوال ټولنه دغه بندیانو د وجلو مخانی ولې شي. د لبنان په خار بیروت کې په زرګونو تنه د انتخاباتو مرکزونو ته د خاروالۍ په انتخاباتو کې د رای اچونې لپاره روان دي. د بیروت خلک د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د خاروالۍ شورا انتخابوي چې دغه خار چارې په مخ بوزي. په بیروت کې د رای اچونې کچه ټیټه وه. د وروستیو رپورټونو مطابق شاوخوا 10% خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. یادونه وړ ده چې په بیروت کې اته میاشتې مخکې د حکومت په خلاف خونړۍ مظاهرې وشوې. په یونان کې مظاهرچیانو د پارلمان مخې ته په پولیسو باندې د پټرول د بوتلو سره حمله کړې ده او پولیسو په ځواب کې په هغوی اوښکې بهونکی ګاز استعمال کوم. په یونان کې په زرهاو مظاهرچیانو د وروستیو اصلاحاتو په خلاف مظاهرې شروع کړې دي او د شمالي کوریا جمهور رئیس وایي چې هیواد به تر هغه پورې اټومي وسله استعمال نه کړي چې کوم بل اټومي وسله لرونکی هیواد ورباندې تیری ونه کړي. د کوریا رسمي دولتي اجنس ویلي دي چې کیم جونګ اون د حاکم ګوند راغوښتل شوی غونډې ته په خپلې وینا کې ویلي دي د یو مسؤل اټومي وسله لرونکی هیواد په هیڅ به شمالي کوریا اټومي وسله استعمال نه کړي مګر دا چې په اټومي وسلو سنبال کوم تیرې کوونکی هیواد ورباندې تیری ونه کړي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د خلکو د هوا حالات په سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه نه هیڅ ټیټه 15 درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 30 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 19 درجه ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 20 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25 ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد ده. په قندوز کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه ده. او دلته د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډی سی کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوردونکو زمونږه لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته د دوهم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو.